دوستانی مشه د ازادي راډیو قدمونو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. دا خبرونه تر نه بجو ده. د خبرونه په روسي برخه کې د خلکو پر ستونزو د ازادي راډیو نیمه نړۍ پروګرام هم اوریدل شي. په مطلبو کې اوریدل شي چې د افغانستان د ولسمشر ویان وی له امریکا سره امنیتي موافقه یوازې هغه وخت لاسلیک کېدی شي چې د افغانستان دوه اساسي شرطونه ومنل شي. د بشپړ معرفي د خبرونې د بشپړ معرفي د مخه صفي الله ستانیزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، سهار مو بخیر. د خبرونو سره ټکی، افغان حکومت له امریکا او ناتو وغوښتل چې پر افغانستان د فشار راوړلو پر ځای د افغانستان پر شرطونو له دې هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. اخو د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برسل کې د افغانستان له بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د امنیتي موافقې د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. په بهرنیو خبرونو کې به هم واوري چې د ایران رسمي خبري اژانس ایرناوي سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو شپاړس تنه د حکومت ضد ویبپاڼو ته د موادو په ورکولو په تور نیولي دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو وغوښتل چې پر افغانستان د فشار راوړلو پر ځای دی د افغانستان پر شرطونو له دې هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د ولسمشر کرزي ویاندوی ایمل فیزی دا خبره پرون وروسته لدی وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره امریکا خاص استازی جیمز ټابنز کابل ته ورسید څو له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایمل فیزی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي موافقه د افغانستان خلکو او حکومت ته د تایید وړ ده، خو تر لاسلیک کېدو کې دي د افغانستان شرطونه ومنل شي.
لکه څنګه چې د افغانستان ملت د وطن خلکو په لویه مشورتي جرګه دغه سند تایید کړي، دا سند مرشد تایید وړ دی. خو د دې سند لاسلیک کولو لپاره کوم شرایط چې د هیواد جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی شي دي، هغه شرایط باید امریکا د خپل خان مراد شي. تر هغه وخته پورې چې دغه شرایط مراد نه شي، رئیس جمهور به د حکومت هیڅ وزیر ته اجازه ورنه کړي چې دا سند لاسلیک کړي.
د ایمل فیزی په خبره د امنیتي سند لاسلیک کولو لپاره د افغانستان ولسمشر دوه اساسي شرطونه لري چې یو د سولې د بهیر پیلیدار او بل د افغانانو پر کورونو د حملو بندیدل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برسل کې د افغانستان له بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د امنیتي موافقې د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر زرار احمد مقبل او کورنیو چارو وزیر عمر داودزی سره وکتل او هغوی ته وویل چې افغانستان له 2014 وروسته د بهرنیانو ملاتړ غواړي، نو ژر تر ژره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن وویل د ناتو ټول وزیرانو د افغانستان د حکومت لپاره سرګند پیغام درلود او هغه دا چې دا ډیره فوري چاره ده چې امنیتي موافقه ژر لاسلیک کړي.
If a legal framework is not in place from the 1st of January 2015
د وی کډ د 2015 کال د جنوري د لمړی لپاره یو قانوني چوکاټ نوی موږ نشو کولای چې هلته خپل ځواکونه ولرو یا وسایل ورولېګو. په داسې یو حالت کې موږ باید تر 2014 مخکې د ټولو ځواکونو د استعمال لپاره پلان جوړ کړو. له همدې کبله ټول وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان حکومت ته یو ډیر سرګند پیغام ولېګ او هغه دا چې د دوه اړخیزه امنیتي موافقې لاسلیک ضروری ده. تر دې مخکې پرون د هالند د بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمر نوینس ویل که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي، دا به یو سخت او جدي گزار وي. او د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تیار دی چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت د یوې برخې په توګه دغه هیواد ته پوځي روزونکي او ډاکټرانو لیږي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر مایپین جیکیتزی دا خبره پرون په برسل کې د ناتو او په افغانستان کې د ایساف په ماموریت کې د شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسیده په افغانستان کې پر خپل راتلونکي ماموریت او د افغانستان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړي. بیا هم خرغلی، د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا د راپور لمخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک شپاړس تنه د حکومت ضد ویبپاڼو ته د موادو ورکولو په تور نیولې دي. د ایران د کرمان ښار د یو څارنوال احمد قرباني په حواله ویل شوي چې وایي دغه شپاړس تنه له لویدیځو او د حکومت ضد خبري شبکو سره د همکارۍ په خاطر له رسمي تورونو سره مخامخ دي. د تورونو کسانو هویت نه دی مشخص شوی، خو چارواکو ویلي چې دوی ګمان کوي چې ځینو ته به یې په ترکیه او مالیزیا کې روزنه ورکړل شوې وي. امریکای چارواکی وی واشنگتن غواړي هغه اسلامي سخت دریزې ډلې خي و پیژني چې د سوریې د حکومت پر ضد جنگيږي. امریکا د پوز لوی درستی جنرال مارټین ډیمسي پرون ونه ویل چې آیا متحده ایالاتو له دغو ډلو سره چې ګمان کوي له القاعده سره اړیکې لري کتلې دي، خو هغه وویل چې واشنگتن په دې اړه چې آیا دغه سنی ډلې یوه معتدله او عامه تګلاره مخته وړي او که یوازې افراطي لار تعقیبوي څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا هاف وویل امریکایي چارواکو چې د سوریې د بهرنیو د بحران د سیاسي حل لارې امکانات لټوي د سوریې د اپوزیسیون ترڅنګ له اسلامي سخت دریزو سره هم تماس نیولی دی، خو هغې وویل له ځینو ډلو لکه آل نصره سره چې تروریستي ډلې نومول شوي هیڅ تماس نه دی نیول شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د پلازمینې کیف ښار د خپلواکۍ په چوکۍ د اوکراین له اروپا پلو اعتراض کوونکو سره ولیدل. ګوی د ویسترویل د اعتراض کوونکو سره سربیره د اپوزیسیون له مشر او د بوکس له اتل ویتالی کلیچکو سره هم وکتل. هغه ویل د حکومت د تیرې اونۍ د پریکړې سره سره چې اروپایي اتحادیې سره یې د نږدې همکاریو د موافقې له لاسلیک کولو ډډه کړې او پر ځای یې له خپل ګاونډ روسیې سره د اړیکو د پیاوړي کېدو هڅه کوي، د اروپا ور د اوکراین پر مخ خلاص دی. د حکومت دغه اقدام په اوکراین کې د 2004 میلادي کال نارنجي انقلاب راهیسې پراخ اعتراضونه راپارولي دي. له بلې خوا د اوکراین درویو پخوانیو ولسمشرانو په دغه هیواد کې د مظاهرو او اعتراضونو په ملاتړ کې اعلامیې خپرې کړي دي. په اوکراین کې دا اعتراضونه د دغه هیواد د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پارېدلي دي چې پر اساس یې د اوکراین حکومت له اروپایي اتحادیې سره د یوځای کېدو پر سر د خبرو د درولو پریکړه کړې ده. د اوکراین پخوانیو ولسمشرانو لیونید کراوچکو، لیونید کوچما او ویکتور یوشینکو په ګډه خپلې اعلامیې د یوشینکو د ګوند په ویبپاڼه کې خپرې کړي دي. په دې اعلامیې کې چې پرون خپرې شوې ویل شوي موږ د سلګونو زرو ځوانو او یوکراینیانو له سوله ییز او مدني اقدام سره پیوستون خیو. د لومړي ځل لپاره د اوکراین خلک د یوې داسې غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلي دي چې بېساری او پراخ ولسي ملاتړ لري. په اعلامیو کې د کیف په لاریون کې د اعتراض کوونکو پر ضد د پولیسو له لورې زور زیاتی غندل شوی او پر حکومت غږ شوی چې د اوکراین د خلکو پر اروپایي لیوالتیا غور وکړي. درې ولسمشرانو په عیني حال کې خبرداری ورکړی چې کړکیچ مخ پر زیاتېدو او ژورېدو ته نږدې دی او دوی ته داسې ښکاري چې پر حالاتو کنټرول له لاسه وځي. او د بوسنیا نه تنه پخوانی سرب پولیس د 1992 تر 1995 کلونو ترمنس په دغه هیواد کې د جګړې په لړ کې د بشري ضد جنایتونو په شک ونیول شو. د بوسنیا سرنوالي پر نو ویل په دغه نه تنه شک کیږي چې د 1992 میلادي کال په می او دسمبر میاشتو کې د مسلمانانو او کروشیانو پر ضد د منظمو هڅو په لړ کې غیر سرب ملکیان وژلي، ربړولي، غیر قانوني بندیان کړي او یې شړلې دي. و مشکو کسان په کوتورو واروس، یو په بیلتیا او بل په تریبی نی خارګیو کې نیول شوې دي. د بوسنیا په جګړه کې نږدې 1,00,000 تنه ووژل شول، 2,000,000 بهر ته کډوال او یا په خپل ټاټوبي کې دننه بې ځای شول. دا مهم خبرونه.
له سفیر ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر ویان ویل امریکا سره امنیتي موافقې یوازې هغه وخت لاسلیک کېدای شي چې د افغانستان دوه اساسي شرطونه ومنل شي.
داسې نه شي کېدلی چې د یو هېواد د دې سند سره یا د دې سند په اړه خپل شرایط ولري او مقابل لوری یا مقابل طرف دغه شرایطو باندې سترګې پټي.
د افغانستان حکومت د ناتو د سرمنشي هغه وړاندیز رد کړ چې پر اساس ویل شوي چې د ولسمشر کرزي پر ځای د افغانستان د حکومت بل استازی له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي موافقې د ستونزو په باب د لیو افغان کارپوس سره هم غږېدلې وو.
زه فکر نه کوم چې ولسمشر کرزي چا ته د اجازه ورکړه چې د قرارداد امضا کړي او مسؤلیت ته متوجه شي.
د امریکا د پاوز لوی درسیز وای د امریکا پاوز په دې اړه چې په افغانستان کې پاتې شي او که ووځي وي سیاسي پریکړې ته په میاشتو انتظار کولی شي. خو په امنیتي تړون کې زنګ به د افغان ځواکونو زړورتیا او د ناتو پلانونو ته زیان ورسوي. په خوست کې د نرسنګ له 2 کلن کورس څخه فارغ شوې نجونې وایي لرې پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته خدمت کوي.
په ضرورت چې دی حمل ترې پولیس ولې کېدی موږ هم دغه غواړو چې باید خپلو خویندو ته که هغه په هر ځای کې موږ باید هغه ته خدمت وکړو.
د ښځو پر ستونزو د ازادۍ راډیو په نیمه نړۍ پروګرام کې په دې اړه چې ولې اکثره ښځې په رواني ناروغیو اخته کیږي عوامل څه دي اوریدلی شئ.
د افغانستان حکومت د ناتو د سرمنشي هغه وړاندیز رد کړ چې پر اساس ویل شوي چې د ولسمشر کرزي پر ځای د افغانستان د حکومت بل استازی له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي ازادي راډیو ته وویل د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره افغانستان شرطونه لري. فیضي وویل ناتو او امریکایي چارواکي د افغان چارواکو سره د افغانستان پر شرطونو خبرې وکړي. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د ولسمشر کرزي ویندوی وایي له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک موضوع له اشخاصو سره نه بلکې د افغانستان له شرطونو سره اړه لري. ایمل فیضي وویل د افغانستان هیڅ چارواکی به تر هغه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي چې د افغانستان اساسي غوښتنې منل شوې نه وي. فیضي وایي د افغانستان لپاره هغه شرطونه مهم دي چې مشورتي لوی جرګې هم پرې ټینګار کړی وو.
د دې سند د کولو په خاطر باید د دواړو هیوادونو بشپړ او کامل موافقه موجود وي. یعنی دواړه هیوادونه د دوو مستقلو او خود مختار او د ملي حاکمیت لرونکو هیوادونو په تارو باید دغه دواړه هیوادونه د دې سند پر سر موافقه ته ورسیږي. هلته به دغه سند لاسلیک کیږي. داسې نه شي کېدلی چې د یو هیواد د دې سند سره یا د دې سند په اړه خپل شرایط ولري او مقابل لوري یا مقابل طرف دغه شرایط باندې په دغه شرایطو باندې سترګې پټې کړي او وایي چې نه
د امنیتی موافقې د لاسلیک کولو لپاره د افغانستان د ولسمشر یو شرط داره چې د امریکا متحده ایالاتونه دي فورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د کرزي بل شرط د افغانانو پر کورونو د امریکایي پوځیانو د حملو بندېدل ده. ایمل فیضي وویل تر څو چې دا غوښتنې منل شوې نه وي ولسمشر کرزی به هیڅ وزیر ته اجازه ورنه کړي چې امنیتي موافقه لاسلیک کړي. پرون د ناتو سرمنشي وویل یوازې کرزی نه بلکې د افغانستان د حکومت هر استازی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره امنیتي موافقه لاسلیک کولای شي. اندرس فوګ راسموسن وایي ناتو له 2014 وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور د دوام لپاره قانوني چوکاټ غواړي.
وی نیډ ا فرم لیګل فریم ورک فور اور پرزنس in Afghanistan. So this is the
موش په افغانستان کې د خپل حضور لپاره یو پیاوړی قانوني چوکاټ ته اړتیا لرو. په همدې دلیل موش پښکاره وویل چې لاسلیک ته اړتیا لرو. تر هر څه مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړون لپاره لاسلیک ته ضرورت لرو او په بل ګام کې د ځواکونو د وضعیت موافقې لپاره لاسلیک وړو چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور لپاره چوکاټ برابر کړي.
Beyond 2014
د امنیتی موافقه له لاسلیک کولو د ولسمشر کرزی انکار په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسیده ډیر پام ځان ته وړاو. د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې وویل کېدای شي د ولسمشر کرزی پر ځای د افغانستان دفاع وزیر له امریکا سره امنیتی موافقه لاسلیک کړي.
د افغانستان حکومت د ناتو سرمنشي هغه وړاندیز رد کړ چې پر اساس ویل شوي چې د ولسمشر کرزی پر ځای د افغانستان د حکومت بل استازی له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضي ازادي راډیو ته وویل د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره افغانستان شرطونه لري. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل په همدې موضوع له ښاغلي فیضي سره عصمت سروان مرکه کړې ده او په سر کې ښاغلی فیضي د څاروان دی پښتنې ته چې آیا کرزی به دغه موافقه د لاسلیک کېدو صلاحیت بل چا ته ورکړي.
وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر کرزی په ځای د افغانستان دفاع وزیر له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي، د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن هم ویلي دي چې کېدای شي د افغانستان د حکومت یو بل چارواکی له امریکا سره د موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر موافق دی له دې مسلې سره؟
موږ په دې باور یو په افغانستان کې چې دغه تړون یا دغه موافقه لیک یو دوه اړخیزه موافقه لیک دی، د امنیتي او دفاعي همکاریو د افغانستان او امریکې ترمنځ. دا نشي کېدلی چې یو طرف د قضیه یعنی افغانستان لا هم د دې سند سره موافقه نه یې کړي او خپل شرایط کې نه یې پر ځای کړي او خپل شرایط لري. بله خوا چې امریکا د هغه په دې تاکید وکړي چې دوی غواړي چې د سند ژر ژر لاسلیک شي او که چېرته رئیس جمهور اجازه نه ورکړي د دې سند د لاسلیک کېدو، نو دا سند کېدای شي چې وزیر سره د حکومت امضا شي. دا به سب کارمي او دا به باید هغه وخت سره چې کله چې په بشپړ توګه د افغانستان حکومت موافقه موجوده وي، کوم شرایط چې جمهوریت حامد کرزی وړاندې کړي دي سند لاسلیک کول لپاره، دا هغه شرایط یا غوښتنې دي چې جمهوریت حامد کرزی په لوی جرګه کې لوی جرګې ته وړاندې کړي او دا د لوی جرګې یا د افغانستان د تایید وړ وګرځیدلې او دغه شرایط او دا غوښتنې د لوی جرګې په وړاندیزونو کې هم ځای پر ځای شوي دي او راغلي دي. نو اوس امریکا ته پکار ده چې دغه وړاندیزونو ته په کتو سره دغه غوښتنې ته په کتو سره عملي اقدامات وکړي، په دواړو مواردو کې هم د نظامي عملیاتو په بندولو کې د افغانانو پر کورونو باندې او هم د سولې د پروسې د عملي پیل په اړه باید دوی لازم عملي اقدامات وکړي، چې موږ په دې باور یو چې په دواړو مواردو کې که امریکا غوښتي یقینا چې دوی عملي اقدامات ترسره کولی شي. نو موږ امریکا ته غواړو چې د دې پر ځای چې د مختلفو مراجعو سره د مختلفو طریقو څخه پر افغانستان باندې فشارونه ورکړي، دوی باید د افغانستان سره مذاکرات ادامه ورکړي تر څو کوم زمانونه چې افغانستان د دې څخه غواړي هغه برخه کې عملي اقدامات ترسره شي او په نتیجه کې دا سند لاسلیک شي.
د امریکا مختلف چارواکي په تیرو دوو ورځو کې پر لپسې وایي چې که د افغانستان حکومت د کال تر پایه پورې موافقه لاسلیک نه کړي نو نه یوازې دا چې ټول امریکایي ځواکونه بل افغانستان ووځي، بلکې څه باندې 8 میلیارد ملکي او پوځي مرستې چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره کوي هغه به هم له خطر سره مخامخ شي. آیا د افغانستان حکومت له دې درکه تشویش نه لري؟
موږ په دې باور یو چې دغه ټول مختلف فشارونه دي چې د مختلفو مراجعو څخه د مختلفو خواوو څخه د وطن تو حکومت او د وطن تو رئیس جمهور باندې واردېږي تر څو ژر تر ژره موږ دغه سند لاسلیک کړو او دننه په افغانستان کې دغه څه د بې باورۍ فضا رامنځته کړي او دغه فضا رامنځته کړي چې د وطن خلک د راتلونکي په اړه نارامه شي او د بې باورۍ فضا رامنځته شي او اندېښنې زیاتې شي تر څو دغه اندېښنې یا د اندېښنو زیاتېدل دا وطن ته حکومت باندې پرېښې مور باندې لازم فشار راولي تر څو دا سند زیات تجر لاسلیک کی. موږ په دې باور یو چې دا سند نه یوازې افغانستان ته بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته هم ډېر مهم سند دی. په همدا شکل سره دا سند ناتو ته هم مهم دی کله چې دا سند لاسلیک کیږي ناتو به د سند لاسلیک کیدو وروسته نظامی حضور ته افغانستان کې هم یو بل سند په چوکاټ کې یو بل مختلف په چوکاټ کې د افغانستان سره ادامه ورکړي. نو دا سند ټول خو ته مهم دی، دا سند هم افغانستان ته مهم دی او هم امریکا ته مهم دی، مهم سند دی او هم ناتو سازمان ته مهم سند دی. نو لکه څنګه چې یو ډېر لوی پیشرفت وسره موږ کوي چې هغه دا وی چې د وطن خلکو دا سند تایید کړي دا سند ومني، دا یو ډېر ستر او مثبت پیشرفت دی، مثبت بدلون دی چې رامنځته شوی دی. دې ته په کتو سره باید دا اطمینان اوس موجود وي چې دا سند د وطن خلک غواړي او د افغانستان خلک غواړي چې دا سند لاسلیک شي. دا د جرګې وړاندیزو دا سند تایید کړي، خو دې جرګې نور وړاندیزونه هم درلودل. دا امریکا متحده ایالات نشي کولای چې د جرګې یو وړاندیز مهم وګڼي چې په هغه کې اوسېږي دا سند لاسلیک شي او نور وړاندیزونه باندې بیا امریکا سترګې پټي.
د افغان ولسمشر وایان ایمل فایزي دی وایي چې د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو غواړي چې د افغانستان شرطونه ومني او دغه شرطونه هم د په وینا د افغانستان ولسمشر چې وړاندې کړي دا دي چې د سولې د بهیر باید په عملی توګه پیل شي او بل هم د افغانانو پر کورونو حمله باید پای ته ورسول شي.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کن تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگرد نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمده ما؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه صنایع نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون ستونزې البته یا دغه لانجه په همدې پروګرام کې چېړل کېږي. دا پروګرام نن په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او د امنیتی تړون په باب خپل نظر له ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزی د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې جان کیری او متحدانو په کرزی باندې د تړون لپاره فشارونه زیات کړي، تر سرلیک لاندې یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د متحدو هیوادونو ډیپلوماتانو د سه شنبې په ورځ په افغان حکومت فشارونه زیات کړل هر څومره ژر چې کیږي د کابل او واشنگټن ترمنځ تړون دی لاسلیک کړي تر څو امریکایي ځواکونه وکړای شي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. ورسپړل کی جان کیری په خپل سرګندونو کې چې د جمهور رئیس کرزی پر وړاندې د باراک اوباما د ادارې د حوصلې د کمیدو احساس پکې سرګندیده وړاندې زوکړ ک کرزی دا تړون نه امضا کوي د افغانستان دفاع وزیر حکومت او یا بل کوم جګ پوړه چارواکي دی لاسلیک کړي نیویارک ټایمز ورسپړل وړاندې لیکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په بروکسل کې وشوه یو مهمه موضوع وه د امریکا متحدان هم د تړون په ژر لاسلیک کېدو ټینګار کوي او دا ځکه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ساتلو او د افغان پوز د روزنې لپاره د خپلو پارلمانونو لخوا سیاسي او مالی ملاتړ ته اړتیا لري نیویارک ټایمز لیکي د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په وخت لاسلیک کېدو ته سترګې په لار ده او که دا سند لاسلیک نشي ناتو به ونشي کړای چې په افغانستان کې خپل ځواکونه وساتي او پلان شوي پوځي او اقتصادي مرستې به له خطر سره مخامخ شي ورسپونه زیاتوي امریکایي چارواکو داسې فکر کاوه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون کارونه بشپړ شول خو کرزی پکې وروسته نور شرطونه کېښودل او ویل چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې به لاسلیک نه کړي امریکا چپ فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ غونډه کې د حامد کرزی په څیر د وستونزې حل کول تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او د پیل په کرښو کې د پښتنې په شکل لیکي تاسو د حامد کرزی په څیر ستونزه څنګه حل کوي خبرونه لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان الن او نورو پوځي مشرانو په نظر جواب ډیر اسانه دی کرزی له نظر وغورځوي فارن پالیسی لیکي د جنرال الن او نورو دلیل په ځای او سم دی په دې معنی چې امریکا ضرورت نه لري د کرزی په سپکاوي باندې چې د تړون لاسلیک څخه ډډه کړي د دوی نور زخمونه هم ورزیات شي د خبرونې په باور دا ممکن ښه مشوره وي چې له یو سرکشه او متمرده ملما سره د ډوډۍ د میز پر سر معامله وشي خو دا ممکن ښه مشوره او نظر نه وي چې له داسې یو جمهور رئیس سره د میلیاردونو ډالرو معامله وشي چې د دا وهلو سابقه ولري
ازادي رادیو اوري د امریکا د پاوز لوړ رتبه مشر وای د امریکا پاوز په دې اړه چې په افغانستان کې پاتشي او کووزی وی سیاسي پریکړه ده په میاشتو میاشتو انتظار کوله شي خو په امنیتي تړون کې زنګ به د افغان ځواکونو زړورتیا یا اعتماد او د ناتو پلانونو ته زیان ورسوي د امریکا د پاوز لوی رئیس جنرال مارټین ډیمسي پرون دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون پر سر لانجه په خپل حال پاتې ده د دغه تړون له مخې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي د ناتو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې کچیر دغه تړون ژر نه لاسلیک کیږي د ناتو او امریکایي ځواکونو راتلونکي پلانونه به له خنډ سره مخامخ شي او بونه شي کولای چې دوی له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره سم پلانونه تنظیم کړي خو دیمسي دغه راز ویل دغه تړون ته همدا اوس اړتیا ده چې لاسلیک شي د امریکا د پوځ لوی درسي زیاته کړه د امریکا د پوځ لوجستیکي چارې اساسي ستونزه نه ده خو نور عوامل د اندېښنې وړ دي لکه یو شمېر متحدین دې لپاره چې په راتلونکي کې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي د خپل هیوادونو د پارلمانونو منځوري ته اړتیا لري ترڅو وکول شي چې ژر خپل پلانونه جوړ کړي جنرال ډیمسي په پینټاګون کې په یو خبري کې نه فرانس کې په دې ټینګار وکړ چې د امنیتي تړون پر لاسلیک کېدو کې ځنبه د غراز د افغان امنیتي ځواکونو چې تر اوسه طالبانو له سخت مقاومت سره مخامخ دي لورتیا ته ځان ورسوي جنرال ډیمسي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د دې لوجستیکي چارو لپاره څومره وخت اړتیا لري چې د 2014 کال تر پایته رسیدو مخکې افغانستان ځواکونه وباسي ویل دا زموږ د چارو لپاره د محدودیت یو عامل نه دی او دا مسله ښایي د راتلونکي کال تر دوبي پورې زموږ پر چارو دومره اغیز ونه کړي لپاره خدای امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناتو چارواکو لکه څنګه چې مخکې مو ویل وای ک افغانستان د روان میلادي کال تر پای امنیتي موافقه لاسلیک نه کړې نه یوازې دا چې امریکا بل 2014 میلادي کال په پای کې افغانستان ټول پوځیان وباسي بلکې خای افغانستان سره د نړیواله ټولنې مرستې هم اغیزمن شي لوی دی زوالو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د کال 4 میلیارډ او 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې همدارس نړیواله ټولنې له افغانستان سره د کال 4 میلیارډ ډالر ملکی مرستو وعده هم کړې ده اسمت سروان د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي موافقه کې د ستونزو په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې ده
د ناتو سرمنشي هم ورسله دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان او غوښتل چې د کرزی په ځای دی یو بل مقام لکه دفاع وزیر دی له امریکا سره امنیتی موافقه لاسلیک کړي د ناتو سرمنشي هم ورته غوښتنه کړې ده ستاسو په نظر کچرته د افغانستان حکومت موافقه وکړي د سی به موافقه به نړیوال نظرات هغه حیثیت ولري لکه د یو هیواد مشر چې کوي زه
خپله فکر کوم چې دا کار ممکن نه وي علتی هم داده چې چیرته ولسمشر کرزی یو بل مقام ته اجازه هم ورکړي ټول مسولیت یې د پوره دی. نو له دې کبله به زه فکر نه کوم چې ولسمشر کرزی چا ته د اجازه ورکړه چې د قرارداد امضا کړه او مسولیت یې درته متوجه شي.
فکر کوئ چې واقعا هغه غوښتنې چې کرزی لري، یعنی له طالبانو سره فوراً د خبرو پیلول یا د شپې د عملیاتو پای ته رسول واقعا دا به د افغانستان د حکومت غوښتنې وي، او که فکر کوئ چې کرزی پلمه کوي؟
فکر نه کوم چې پلمه وکړي، د خاطره چې ولسمشر کرزی د 12 کلو رئیس د امریکا سره کار کوي او دی تر ټولو افغانان امریکایان ښه پېژني او ښه یې پېژندلی دي. زه داسې فکر کوم چې ولسمشر کرزی په امریکایانو باندې اعتماد نه لري او د دوی نه ډېر یو قوي ضمانت غواړي چې د دې قرارداد مواد عملي بڼه اختیار کړي.
امریکایانو ویلي دي که د کال تر پایه پورې د افغانستان حکومت ورسره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي، دوی به پریکړه وکړي چې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، او د دې په نتیجه کې به له افغانستان سره شاوخوا 8 میلیارد ډالر ملکي او پوځي مرسته به هم زیان وویني یا به بېخي قطع شي. د افغانستان لپاره به د دې مسئلې نتایج څنګه وي؟
زه خو داسې فکر کوم چې دغه امریکان هسې یو لاپي کوي، ځکه چې امریکایانو په افغانستان کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې، ډېر زیات مالي او انساني قربانۍ ورکړې دي. زه فکر نه کوم چې امریکایان دې یوازې په دې باندې چې یو قرارداد به یو 15 میاشتې وروسته امضا کړي او یا به سمدلاسه امضا کړي دې کار ته ملغه تړلی شي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د په امنیتي موافقه کې د راپورته شوو ستونزو په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردک سره مرکه وه.
ستاسو له پیغامونو نه
دا وخت سزمر وطن په جرګو جوړ شوی دی او په جرګو به جوړیږي آینده هم. دا تړون اتمی باید وشي، د ملي ګټو باندې باید دا خلک څنګه ورسره وکي، او تړون اتمی دی، اتمی باید وکي. ولیکه ونکي موږ پر خپل پښو باندې ولاړ نه یو، موږ وجهته ضرورت لرو، افغانان وجهته ضرورت لري.
دا جرګه به هم موږ ورته خوشبینه یو، خدای مهربان دی چې ښه پایلې به ولري. نو خدای دې وکړي چې یو اندازه لاسته راوړنې د تطبیق وړ وي اشخاص ته پر مناطقو باندې او پر هغه ځای باندې چې دوی یا کار ترسره کوي، په هغه کې یو اندازه د افغانستان په خیر باندې کار ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کندهار څو تنه اوسیدونکو چې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په جریان کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه نظر څرګندو، لکه څنګه چې مو واورېده، دوی وایي چې دغه تړون د افغانستان په ګټه دی، افغانستان تر اوسه په پښو نه دی درېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د انرژي د امنیت په نوم د یو جوړ شوي علمي کنفرانس کوربه و. په دې یو ورځني کنفرانس کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو او په کابل کې د میشتو سفارتونو استازو د انرژي د امنیت په اړه بحث او سلام مشورې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر رئیس دا کنفرانس ګټور وباله او ویل چې دوی به له مشورو څخه د پلانونو په جوړولو کې کار واخلي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الودین په راپور کې.
د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو دفتر وایي حکومت اړ دی چې د یوې ښې راتلونکي لپاره په افغانستان کې د انرژي امنیت ته پام وکړي. دغه خبره په هغه علمي کانفرنس کې مطرح شوه چې د چهارشمې په ورځ په بهرنی چارو وزارت کې جوړ شوی وو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه. د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر رئیس فرامرز تمنا وایي که چیرې په هیواد کې د انرژي امنیت ټینګ او د سیمې د هیوادونو اقتصادي ګټې مشخص شي، د ناامنیو مخه به هم ونیول شي.
افغانستان بزرگترین تولید کنندگان انرژی و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در آسیا.
افغانستان پس یک د انرژی لوی تولیدونکی او مصرفونکی سره وصل وی. د افغانستان ترانزیت رول کولای سي د هیواد بهرنی سیاست د سیمه لپاره پیوړی کی. موږ کولای سو له خپل ترانزیت رول څخه سیمه ته د انرژی په انتقال او همدارس د اقتصاد پیوړتیا لپاره ګټه واخلو. که په افغانستان کې د سیمه د هیوادونو اقتصادي ګټي یو لبل سره شی وتړل سي، نو نامنه د هیوادونو ته اقتصادي زیان لري.
په دې کانفرنس کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سربیره د پاکستان، ایران او هند استازو هم د انرژي د امنیت په اهمیت خبرې وکړې. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا مهال د افغانستان د برېښنا د انرژي 3% له بهرنیو هیوادونو څخه ترلاسه کیږي. په کانفرنس کې د آسیا د پرختیایي بانک د افغانستان د برخې مشر جوجی تاکاهاشی وویل، افغانستان په تیرو څو کلونو کې د ځینو نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په سکتور کې هم ښه پرمختګ کړی دی. تاکاهاشی وویل د آسیا پرختیایي بانک به هم له افغانستان سره د انرژۍ په برخه کې 900 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان د انرژۍ د امنیت په اړه دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا هیواد د انرژۍ ښې سرچینې لري، خو په تیرو څو باندې لسو کلونو کې له دې سرچینو نه ګټه اخیستنې ته لازم پام ونه شو او اوس هم افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اتنی می بجیدی صفی ولستان زیته بیا هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ له مشرتابه پلاوی سره په خبرو کې تایید وکړ چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ چا ته د مداخله اجازه نه ورکول کیږي. افغان حکومت له امریکا او ناتو وغوښتل چې پر افغانستان د فشار راوړلو پر ځای د افغانستان پر شرطونو له دې هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروسل کې د افغانستان له بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د امنیتي موافقې د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا وایي سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو 14 تنه د حکومت ضد ویبپاڼو ته د موادو د ورکولو په تور نیولې دي. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن غواړي هغه اسلامي سخت دریځ ډلې ښی وپیژني چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د پلازمینې کیف ښار د خپلواکۍ په چوک کې د اوکراین له اروپا پلو اعتراض کوونکو سره ولیدل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org azadiradio.com. دغه راز کې انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ او هم د ازادي رادیو خبرونې مستقیما د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. وړاندې د ښځو پر ستونزو د ازادي رادیو په نیمه نړۍ پروګرام کې په دې اړه چې ولې اکثره ښځې په رواني ناروغیو وخته کېږي لتونې څه دي زیات معلومات اوریدلی شئ. خو د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د شمالي آیرلند یو ډله په خپل هیواد کې د سولې د ټینګېدو تجربې له افغانستان سره شریکوي. د شمالي آیرلند یو پلاوی چې کابل ته تللی د افغانستان د سولې عالي شورا سره یې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړي. شمالي آیرلند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د څو لسیزو جګړو تجربه لري. قسیم سولمل له نور تفصیل سره.
د کازوی په نامه د سولې د ټینګښت او د شخړو د مخنیوي په نامه یو انسټیټیوټ وایي که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اوږده لار وهل سوې، خو د دې بهیر لپاره باید ډېر کار وسي. دغه انسټیټیوټ په شمالي ایرلند کې د سولې د ټینګښت په برخه کې فعالیت کوي او یو پلاوی د افغانستان د سولې له عالي شورا سره د تجربو د شریکولو لپاره کابل ته راغلی دی. د دې پلاوی مشر جیفري ډونالدسن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې بهیر هغه وخت بریالی کېدای شي چې عام خلک پکې ورګډ.
I believe that there are lessons that can be drawn from
the ways ma pa nazar da shimali ireland la tajrubat sa khazini darsun nastat chi dalta pa afghanistan ki amal ki daisi za fikr kom der muhim darsta dai chi da sul bahir am shumul si na da chi yawasi siyasi kasan pakshi dakhil wo si
involving all of the key political players
da da gharaz wel chi da afghanistan da sul pa prosa ki bay tuli dali shariki kray si aw da de bahir da baryala par bay kale pa kale kar wo si yashmir siyasi kray awam kray intiqad kawi chi pa afghanistan ki د سولې هلو ځلو لازمه نتیجه نه دور کړي او د سولې عالی شورا یوازې ژمنې کړي او په عمل کې هیڅ ډول پرمختګ نه لري. خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګونه سوي. یو شمېر طالب مشران د پاکستان له زندانونو خوشي سوي او دا هڅه روانه ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو اترو ته تیار سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایان شهزاده شاهد په دې غونډه کې ویل چې د دې هیواد د سولې مسله نړیوال اړخ لري او د هغو هیوادونو تجربې چې جګړې یې تېرې کړې کولی سي د افغانستان د سولې بهیر ته ګټور تمام سي.
د افغانستان مسله اوس صرف افغاني مسله نه ده، ملي آباد لري، منطقوي آباد لري او جهاني آباد لري. ضروری ده چې د سولې په اړه موږ سره په ملي سطح، منطقوي سطح او په جهاني سطح همکاري وشي.
ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې سوله لمړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده او له د هیواد څخه د سولې په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. خو کارپوهان بیا په دې برخه کې د ګاونډي هیوادونو په تیره د پاکستان پر رول ټینګار کوي او وایي که دا هیواد له زړه نه وغواړي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي.
په کونړ کې دلی عالمان وایي چې دوی په خطابو کې تل د سولې لپاره دعا کوي، خو دوی شکایت هم لري چې د افغان دولت ملاتړی دي او په دې لاره کې ډیر پیاوړي عالمان له لاسه ورکړي، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دینی عالمان شکایت کوي چې کله چې د حکومت اړتیا وي چې دینی عالمان فتوای ورکړي یا په بلې کومې مهمې مسئلې خبرې وکړي نو عالمان ورپه یاد شي. د کونړ والی هم وایي چې د عالمانو د ستونزو د هواري لپاره جدي هڅې نه دي شوي. دا خبرې تېره ورځ په اسداباد کې په یوې غونډه کې دینی عالمان وکړي. دې غونډه ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
په کونړ کې دینی عالمان شکایت کوي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا یې وسلوال طالبان حکومت سره په همکارۍ تورنوي او له بل لوري دولت په دې زوروي چې دوی د حکومت د مخالفینو په ضد تقریرونه نه کوي. دوی وای علماء هر وخت په خلکو کې د وطن ساتنې روحي پیوړی کول لپاره وینا وکړي او په هیواد کې د پردیو لاسوهنو د مخنیوي په خاطر غنی قرباني ورکړي دي. چې د قرباني شو علماء له جملې په کونړ کې د مولوی محمد هاشم منیب او مولوی رحمان ګل نمونه له چا پټ نه دي. علما وای د حج او اوقافو لخوا د جماعتونو یو شمیر امامانو ته د میاشتې 2-3 زره افغانۍ ورکول کیږي. دوی په لرې سیمو کې اوسیږي چې هر ساعت یې ژوند په خطر کې دی. د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم وایي چې تر اوسه دینی عالمانو په ځانګړي ډول د حج او اوقافو ریاست ته چا پام نه دی کړی، نه کومه ودانۍ لري او نه هم نورې اسانتیاوې، او دی غواړي چې د علماو ستونزو هواري لپاره د مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي.
په هغه مناطقو کې چې حکومت حاکم نه دی هلته نه یوازې چې علماو ته مشکل دی، هلته د غزې اوسېدونکو ته مشکلات دي. نو د علماو کرامو قدر زموږ په زړه کې دی، لږه توجه د اوقافو ته ډېره وشي.
په کونړ کې د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې له 1000 زیات سند لرونکي علما موجود دي چې ګڼي دندې نه لري او د رنګارنګ ستونزو سره مخ دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شکایتونو او ستونزو په باب مو واورېدل. پرون په خوست کې د نرسنګ له 2 کلن کورس څخه 15 نجونې فارغې شوې. فارغې شوې نجونې وایي چې دوی به په خپله خوښه د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو او صحي مرکزونو کې دندې واخلي، ترڅو په دې لرو پرتو سیمو کې د روغتیا په برخو کې مور او ماشوم ته خدمت وکړي. په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې د نرسنګ له 2 کلنې دورې څخه فارغ نجونې وایي چې د مور او ماشوم د روغتیایي خدمتونو لپاره به دوی په خپله خوښه د یو ملي اختصاص له مخې په اطرافي او د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو او صحي مرکزونو کې دندې واخلي او په دې برخه کې به د امنیتي ګواښونو او نورو ټولنیزو ستونزو پروا ونه ساتي. د ټولنې د روغتیا د نرسنګ د تعلیماتو پروګرام د لومړنۍ دورې 15 فارغانو ته د بریلیکونو د ویش مراسم چې د 4 شنبې په ورځ په خوست کې جوړ شوي ول، د نوموړي ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې په اطرافي کلینیکونو کې د فارغ شویو ښځینه نرسانو په ګمارنې سره به د روغتیا په برخه کې د معیاري خدمتونو زمینه برابره شي.
په خوست ولایت کې جمله 15 د ټولنې نرسانې 2 کلن زده کړې وکړې، نو د دې 15 نرسانو په واسطه به موږ انشاءالله قوت وانیګو په مرکز او ولسوالۍ کې هغه روغتي خدمات چې نرسنګ ته ضرورت وي مسلکي فرغان پوسټه د خلکو تداوا او خصيحت ور
د نرسنګ د دوه کلنې دورې فارغ شوی نرسان وایي چې دوی د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې لپاره په خپل خوخه د ولسوالۍ په روغتيایي کلینیکونو کې دندې اخلي.
زه زینب د خالص افغان کومه د ضرورت چې د حمل ترې پولیسوالۍ کې دی موږ هم دغه غړو چې باید خپل خویان ته که هغه په هر ځای کې موږ باید هغه ته خدمت وکړو د هغه په چپړ کې باید موږ وسو ترڅو پرې چې میان دي ماشومان ته نجات ترلاسه شي.
نن میا مینا ده د خوست ولایت د منګاسو سزن کې موږ سزن چې د ډېر مسلکي او سزن د ډېر تکړه سزن دی او موږ ته ډېر سزده کړ دی موږ په کور کې هم خپل ډېر کوشش کړه ده مرکز کې خو ډاکټرون ډېر دي هر څه ډېر دي موږ باید په لاري پرته سیمو کې هغه خلکو ته خدمات وکړو ترڅو چې د صحیح خدمات نه یعنی پوتی شي وي پوتی موږ په خپل سند کې نه موږ باید دایته صحیح خدمات وکړو.
ایمان او مشادی مولوی سیف سلطان بادشاہ لور د نن ډېر خوشاله يم چې د سچنی پروګرام څخه په دریم نمره پرېغ شوم دا موږ ودا کړنی سوګن مو خړل چې هغه څه چې موږ زکړې دي مریض څخه بنه درغو د الله جلاله څخه دا توفیق غواړو چې موږ په خپل کوم سپینه چپانه چې موږ غوسته په دانی به عمل کوو.
د نوموړي روزنیز مرکز یو تن ترینر وویل چې دا ډول کورسونه دوام ته په ځانګړي ډول د افغانستان په سرحدي سیمو کې اړتیا ډېره ده. هغه عام روغتیا وزارت وړاندیز کوي چې دا لړۍ روانه وساتي.
زما نوم ډاکټر غلام نبی دی عمومي جراحي ترینر متخصص خصوصا هغه ولایتونه چې سرحدي موقعیت لري ډېر ضرورت ده چې خزینه ډاکټران او خزینه نرسان موږ ولرو. موږ د عام روغتیا د محترم وزارت غوږو ته دا خبره رسوو چې په خوست کې دا رنګه کورسونه باید په دوامداره ډول سره دایر شي ترڅو چې د موږ ستونزې او د موږ غریب خلک د دې نه مستفید شي.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې په وروستیو کلونو کې 138 قابلګانې او 15 خزینه نرسان روزل شوي خو بیا هم په اوسنی وخت کې په یاد ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو شمیر او د خلکو نفوسو ته په کتو د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې د ډیرو نجونو روزنې ته اړتیا موجوده ده.
و مورد جبه خوست کې د نرسنګ له دوه کلن کورس څخه فارغ شوي نجونې وایي چې لری پرتو سیمو کې به د روغتیا په برخه کې مور او ماشوم ته خدمت وکړي. د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو نیمه نړۍ پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې د نورو مسایلو تر څنګ په دې اړه چې ولې اکثره ښځې په رواني ناروغیو اخته کېږي عوامل څه دي زیات معلومات اوریدلی شئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه جوړونکې لینا شریفی.
درنو اوریدونکو سلام، هیله ده جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په دې نیمه نړۍ کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې په رواني ناروغیو زیاتې اخته کېږي، له دوی سره باید څه ډول چلند وشي او درملنه یې څنګه کېدای شي، دا ټول به په دې خپرونه کې واورو. خو تر هر څه دمخه د ښځو په اړه لنډ خبرونه اورو چې وږمه رشیدې وړاندې کوي.
د بریتانیا په مالي مرسته به په راتلونکو درې کلونو کې د لرې پرتو سیمو 2.5 لک نجونو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره شي. د پوهنې وزارت مرستیال همین رسوي چې د بریتانیا په نږدې 500 میلیونه پاونډ مرسته به لری پرتو سیمو کې نجونو ته ځانګړي ښوونځي جوړ شي، ښوونکي کې به وروزل شي او د پوهنې په نورو چارو به ولګیږي. په داسې حال کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون تصویب له 2 میاشتې راهیسې په ملي شورا کې ځنډیدلی دی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا قانون باید ژر تر ژره تصویب او بشپړ پلی شي. د قانون د جمهور رئیس دی و تقنینی فرمان په اساس له 2 کلو راهیسې د اجرا وړ دی، خو د بشر د حقونو کمیسیون وایي چې دغه قانون په یو شمېر عدلي او قضایي ادارو کې عملي کیږي خو تر اوسه په ټول افغانستان کې نه دی پلی شوی. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم له افغان چارواکو غوښتي و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په تصویب کېدو کې خپلې هڅې چټکې کړي. او وروستی خبر ده چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه شاوخوا 25% زیاتې شوې دي. د یاد کمیسیون مشر سیما سمر تیرونی وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په خاطر باید د تاوتریخوالي عاملانو ته د معافیت دود له منځه یوړل شي. میرمن سمر وویل چې پولیس د تاوتریخوالي په پیښو کې مخکې تر دې چې د کوم چا لخوا ورته شکایت وشي باید اقدام وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور وایي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي 4,000 پیښې ثبت شوې دي.
درنو اوریدونکو د افغانستان د روغتیا وزارت ځینې سربېګانې ښیي چې په سلو کې شپېته افغانان په رواني ناروغیو او ناکراریو اخته دي چې د دغو رواني ناروغانو زیاته برخه ښځې دي. روانپوهان وایي چې جګړه، مهاجرت، بېوزلي، ناوړه دودونه، کورني تاوتریخوالي، په واړه عمر ودونه او داسې نورې ناخوالې هغه عوامل دي چې ښځې تر ټولو زیاتې اغېزمنې کوي او په رواني مړاویتوب، ژور خپګان یا ډیپریشن او نورو رواني ناروغیو یې اخته کوي. د پغمانی اوسیدونکو زکیه د کورنی تاوتریخوالي وهلو ټکولو له امله په ژور خپګان اخته شوي. دا وایي چې له هر څه انځان نه زړه تور دی. دا د خپل ژوند کیسه داسې کوي:
زړګی چې نن اسکول مې د واده وتلي تلې مالا مغاوالې ورځې نو ډېر ظلمونه تېر خواښې له لاسه دین راندو دا مېړه به یې نه راته پرېښوده چې ما سره ښه وضعیت وکړي. ډوډۍ به یې سره له مونږ قلفوله، شی به یې مونږ نه قلفول، مونږ ته به یې نه راکوه. زه یو بله یور مې وو، هغه هم بېچاره کونډه سه، مونږ دوه کونډې وو، نه اولادونه مې تیاج متاج وو. مونږ ته به یې داسې د ښځې په سترګه نه راته کتل چې مونږ هم ښځې یو، کنه مېړه هم نه ویلې، مېړه په مونږ ننګ نه کوو. چاره مریضي به را باندې پېښه سوه، ډاکتر ته به یې نه بوډ په همداسې تېروه یم. تاسو ته یې لکمه کړو کاله یم نه سوی اغوستله، درې کاله مې هغه مېړه ژوند دی. بس هغه مړ سه، هغه به ټول به یې رغونه کړ. مونږ تاسې زه هغه وخت نه پرېښودم، اوس کوم چېغو درې کاله ما کنتون تېر کړه. هغه هم ډېر ظلمونه مې څه ولیدل، څه لیورو را باندې وکړه، درایندو خواښې بار له درې کالو بیا زه دغه لیورو ته مې په نکاح کړم. خو وړکی وو، هغه وسې په نکاح کړم، خو دننه مې هم ډېر ظلم ولیده چې دو به یې خویندو به یې ورته ویلې مورې ده به یې وهل هم زیاته. ډېرې بعد مې چې به مې ورته ویلې څه سړی زه خو د پردو احتیاج متاج یم، خیر یو کار وکړه، د ما احتیاج وسه بیا به یې راته مور به یې ورته ویلې چې دا خو ګزاره نه سر کوي، بیا به یې راجیکس ته ویل ما سره شپه نه تېره. بیا به ما مې خپل اولادو ته چې چا داس خیرات راکوه، چا به چې کوم جوړ زاړه کالي راکوه، لابه مې بیا خپل اولادو ته راوړه دا دوه وته، بیا به مې دوته جوړوله. اته د مړي کالي دی، تختې د سر به چې چا وویست هغه به یې راته رالیږه. د خپل اولاد ما ډېر بغل وک، د یو زوی لور مې سې، دا نور اولادونه مې سې، دغه هم همداسې راله غاړس. مونږ یو ډېر بېتباره کړو، مونږ ډېر پس رفته کړو، که نه زه پلار د کور مشاره زه، مونږ ډېر پس رفته کړو، ډېرې کم خلکو ته راوستو، ډېر په ښه نظر یې نه راته کتل. نما هغه ژوند نه چې ته تر اوسه پورې ته د بد وضعیتي ډېر راسره کړو، نو ډېر وهل دی راکوم، زه به دا یم په سر ډېره وهل، د پلار مړی مې نه دی لیدلی، نه به یې ورته راپرېښودم، د خویندو معاملو ته به یې نه راپرېښودم. نو همېشه به ما په خپل کور کې وم، دا سر مې هم د خور ته ویلمل، داسې خوږېږي، داسې جیټو جیګ ده چې زه یې په سر وهل ډېر راکوم.
د زکی وچه کلکه دنګه ونه د ژوند ناخوالو کړوپه کړې. کله چې خبرې کولې اوخلنې مړاوې سترګې په یو لرې ځای کې ښخې کړې وې. زکیه وایي چې درې کاله کېږي زور ظلم پرې کم شوی دی، خو اوس به یې څه کړي چې دا په دې حال ده.
دغه درې کاله کېږي چې په ما سودګي راغلی، اوس نه زه په دغه حال، نو دا اوس چې ښه راسره کېږي زه تم اوس به دې څه کړم، زه دې اوس په دې حال کړم، اوس به زه دې تا ښه
څه کړم. اوس څه تکلیف لري؟
اوس ټول د اعصابو ته اوس هر راختر ته چې زه ما ته وایي د اعصابو ته هېڅ مې خوشحاله یې جای ته زړه نه کي چې زه خوشحاله سم ودو ته نه ځم، داسې یو جای مېمانی چې ښه جوی نه سي نه ځم، داسې جای ته چې لاړ سم بیا ژړا ورځي زړه مې خفه کي. اوس مې دا خور په زور راوستلی چې راځه لږ به دې ساتي چې دغه جوی کې مې زړه خونه ځوایم چې یو چېرته تیاره کوټه وای همالته پکې ناسته وای، نه مې څوک لیده او نه څوک راته غږېده. بیا مې خپل اولادو ته زړه وخوږي، ورته راووزم سره غږېږم کېنم بیا تې لاړه سه، داسې اوس عصبي تکلیف راته پیدا سوی م، تا اوس هم دوا خور مېس نه لګېږي. اوس بله ورځ یو ډاکتر ته لاړم، وای تشویش ډېر کوي، که نه اوس هېڅ تشویش نه لرم، اولادو هم څه کوم، هماغه وختنۍ خبرې مې سې راپیادوم، همداسې مې زړه خوري. زه اوس په دغه واغیم چې خدای پاک دغونه مې اولاد ته ژوندۍ ولري چې زه زامنو ته ښې ښځې وکړم او دغه درې لورګانې نیک نامه لاړې سي، نورې څه م به کار نه دي. اوس مې د خور ته دی چې نه مې ښه کالی ته زړه کېږي، نه مې ښه خوراک ته زړه کېږي، نه مې په خدای ته خپل سر مینځلو ته زړه نه کېږي. همداسې جګرخونه دی عمر وهل مې تېر کړي، ډوډۍ نه خوراک مې تېر کړی، د نه اغوستلو یې کالی مې تېر کړي، خو چا ته مې نه ویل. حتی ما مې خویندې نه دي خبرې کړي چې په ما داسې ظلم ده. اوس چې دوی خبرېږي، دوی ولې ته نه ویني مال څه ویلي مې وایي څه به م کړي. نو زه د ما اماسې نیستي ده، ته تر اوسه په ما نیستي ده، اماسې مېړه مې اماسې هغه کوي. دا تاریا کوي نو له کمه یې به کوم چې سړي مېړه کاروبار نه لري، نو زه به یې له کمه کړم. نو د ما اماسې زړه جګه خو تدوي پیسې نه لرم، یا د ښو ښه خوراک پیسې سړی ونه لري، او د ښې جامې پیسې ونه لري، خامخا یې سړی ډېر مایوسه کېږي. خو زه خاکالی نه سم، اوسه زه به هم که زه واغم ټول به راپورې وخاندي، په دې به وخاندي چې یو وخت ما د خلکو ډېر اغوستي، وایي به یو وخت ووایي به یې چې یو وخت څه رقم یې اوس څه رقم یې، همداسې مې زړه نامید.
رواني ناروغي ده درملن وردي چه دروان پوهانو ده مشورو و پجیدی حالاتو که ده درملو للار ناروغان خپل روختی بیا مومی او خپل عادی جون بیا پیل ولیشی. خوب افغانستان که تر او سلا رواني ناروغيو تا ور پام نده شوی. نه ده درملن پورا مرکزو نشتا و نه هم لداس ناروغانو سره پا کورونو که سمرویه کیگی. ځینې کورنۍ بیا په رواني ناروغیو کې په دوا او ډاکټر هم اعتماد نه کوي. کورنۍ یو خپل ناروغان غواړي چې په دم او تعویزونو ځان ورغوي. د دې دوو ښځو خبرې چې په کابل کې د رواني ناروغیو په یو روغتون کې بستري دي واوري.
زه مې ټکان کې سر مې ګرځي، د شپې د سملا را باندې راځي، ډاکټر ته وتلم دوا را باندې وکړه، هېڅ توان ماته ماته پیدا ونه کړله. سړی مې راوستم دلته بستر کړلم، که دې بستر سره لښ لږ دوا در باندې وکړي او که ته لږ به سره خس شي. هغه توشیش کوم، ځګرخوني کوم، هغه کوم پوس به یو ساعت کایم، یو ساعت داسې یم ښه نسی آغا را بند راسی حتی با دا آغا کیم دستیم دستی که تا پورتا مردی واما با دا آغا می دستی دربیه دا سر من دستی گرسی سیار چرت می خطا که زیدی می بیا سرائی جگهی ملا سیغا ملا دی زوی پا گرسی خبر پیسی اخدی دو خانه تایزی او پاید ماتوانه کرده یا ملا را بند پری نکوده یا ملا را بند پری نکوده دستی پیسی وار کرده دستی پیسی وار کرده تایزی نه ملا پاید را کرده و نه زیارت پاید را کرده
و سر از دست سوغه گیگی و سر از مغزو میگه آواز بد لگیگی دست دوا همه گوله را کرده دست دا فایده نداره تا کرده اندس بسی اول ویدم چپا بشم ما دا لاس رو پکی بمی کاغذ شو دست دوا تاثیر نکه زم سی ملا تلار سما که دا لاس میر سر خرسی
د رواني او عصبي ناروغیو ډاکټران وایي چې که څه هم د رواني ناروغیو په کامل ډول مخنیوي ممکن نه دی، خو که په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی ونه شي، دوی ته د یوه بې ارزښته شي په سترګه ونه کتل شي او په حقونو یې سترګې پټې نه شي، کیدای شي په رواني ناروغیو د اخته ښځو شمیر ډېر راکم شي. دا چې رواني ناروغي ولې را پیدا کیږي، نښې کومې دي او کورنۍ له دغسې ناروغو ښځو سره څنګه چلند وکړي، د روانشناسۍ استاد پوهیالی شرف الدین عظیمی په سټډیو کې راسره دی او په دې اړه به معلومات راکړي. استاد، که په سر کې دا راته ووایي چې رواني ناروغۍ خپګان یا ژور خپګان ولې پیدا کیږي، عوامل یې څه دي؟
وای چې کله چې له یوې ټولنې نه جګړه وځي، نو په هغې ټولنې اروایي ناروغۍ راننوځي. خو زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه سوله چې جګړه هم ترې ونوتله او اروایي ناروغۍ هم پرې راننوتې. یعنی یو لوی علت په یوه ټولنه کې د هغې ټولنې امنیت ده، سوله ده. کله چې فردي مسؤلیت نه وه، کله چې په یوه ټولنه کې ازادي نه وه، کله چې په یوه ټولنه کې څوک خپلو غوښتنو ته ونه رسېدله، واضح ده چې د هغوی غوښتنې د هغوی په وجود کې سرکوبه کیږي او بیا هغه د اروایي ناروغیو په شکل راڅرګندېږي.
استاد، ولې ښځې په رواني ناروغیو زیاتې اخته کیږي؟
د هرې ټولنې اروایي ناروغۍ تفاوت کوي. په نوره دنیا کې استرس یوه یا اروایي فشار یوه ناروغي ده، خو په وروسته پاتې هېوادو کې معمولا خپګانونه لویه سروې لري. زه په دې باور یم چې هر افغان مېرمنې په یو ډول نه په یو ډول داغ لیدلی. په هر افغانه کورنۍ کې تقریبا یو کس مړ سوی، تقریبا هر کورنۍ یو معلول لري، هر کورنۍ یو غم لري، هر کورنۍ یو نالوستی لري، محدودیتونه لري، فرهنګي ناملایمتونه لري، جنسیتي تفاوتونه لري. په افغانستان کې خځې مېرمنې ځکه خواشینی کېږي، ځکه ژور خپګان باندې اخته کېږي او ډېرې مدي چې دوی د خپلې خوښې کار نسي کولی. یعنی دوی په خپله خوښه واده نسي کولی، دوی په خپله خوښه مکتب ته نسي تللی، دوی په خپله خوښه وظیفه یا دنده نسي نیولی، دوی په خپله خوښه خپله دنده نسي انتخابولی، دوی په خپله خوښه د اولاد د راوړلو او د نه راوړلو خوښه دوی سره نسته، حتی د لباس اغوستلو د نه اغوستلو خوښه دوی سره نسته، د پلار کره د تګ خوښه دوی سره نسته. حتی د کورنیو مسایلو کې، د پخلي په مسایلو کې، د کور د جوړولو په برخه کې، د کور د رنګ په برخه کې، د اولادونو د روزلو په برخه کې دوی ته صلاحیت نه ورکول کېږي.
که یو ښځه رواني تکلیف لري، هغه کومې نښې لري چې دوی وپوهېږي چې دغه ښځه مریضه ده؟
په عمومي توګه خپګان بېلابېلې نښې لري. په اول قدم کې هغه څوک چې خپه یي یا د خپګان ستونزه لري، د ده خلق او خوی تغییر کوي، بدلون پیدا کوي، نور هغه پخوانۍ مېرمنه نه وي. دا ډېره زر په قهر کېږي، حوصله یې ډېره کمېږي، اړیکې یې له خاوند سره ډېرې کمزورې کېږي، جنګونه یې له خوښې سره ډېرېږي، اړیکې له د مور او پلار له کورنۍ سره کمېږي، د اولاد په روزنه کې، د اولاد په پالنه کې پاملرنه یې کمیږي، حتی جنسي تمایلات یې کمیږي، حتی د میاشتنۍ عادت یې بدلون پیدا کوي، یا یې وخت ډېرېږي، یا یې درد ډېرېږي، یا یې ضایعات ډېرېږي. حتی ارواپوهان وایي چې که خپګان ډېر سي، که خپګان شدید سي، که خپګان دوامداره سي او درملنه یې ونه سي، کېدای سي یوه مېرمنه عقیمه یا بیا اولاده هم کړي. بل خوب یې اخلال پیدا کوي، یا ډېرېږي یا کمیږي، اشتها یې یا کمیږي کمیږي یا ډیریږي، وزن یې کمیږي یا ډیریږي، ډیر زاړي، بیلا بیل فکرونه په ذهن کې راګرځي، ډیر د خودکشي په اړه فکر کوي. په ځینو کورنیو کې ځینې د میرمنو خاوندان په دې باور دي چې دا میرمنه مې بے پروا سوې ده، میرمنه مې ښه خواړه نه پخوي، میرمنه مې پام نه کوي، میرمنه مې ګانګسه ده، میرمنه مې بیکاره سوه، پس رفته سوه. دا اصلا د میرمنې په بدتوب او زشتوب دلالت نه کوي، دا دې معنا ورکوي چې دغه ښځه ناروغه ده، او په یوازې د دې چې موږ دا ووهو، ویټه کوو، تاوتریخوالی وکړو، له کوره وباسو، خواړه پرې قطع کړو، یا یې سپک او سپوره کړو، د دې په جای ښه خبر ده چې دې دا موږ اروایي ډاکټر ته ورولو چې د دې اروایي ستونزې حل سي. دا خو جرم نه ده، دا خو ناروغي ده.
ځینې خلک خصوصا په کلیو بانډو کې دغسې ښځې حتی په شدیدو حالاتو کې چې په دوی ځینې حملې راځي یا دوی بیا وایي وایي پیریانو نیولی، نو تداوي څنګه کېدی؟
د خپګان یا په ټوله کې وایم د اروایي ناروغانو درملنه په زیارت کې نه کېږي، د اروایي ناروغانو درملنه په تعویزونو نه کېږي، د اروایي ناروغانو درملنه په تورو کوټو کې نه کېږي، په زنجیرو نه کېږي، په بینمکه ډوډۍ نه کېږي، په وهلو نه کېږي، په ټکولو نه کېږي، هغه ته د ښو امکاناتو په راوړلو هم نه کېږي، ځکه چې هغه نور د دې په ارزښت نه پوهېږي چې د ما مخته طلای ښي ښه خواړه ښي او که ښه خواړه نه ښي، نور د ښو جامو په اړه فکر نه کوي. هغه خو ناروغ ده، اوس ضرورت هغه دې ته لري چې موږ ارواپو ته ورول، موږ یوه اروایي مرکز ته ورول، یعنی موږ په دغه برخه کې دا ډاکټر ته هم ورسلی شو، ډاکټر اعصابو ډاکټر ته ورسل سي چې هغه بیا ترې وخت پورې هغه ته دوا ورکړي او بیا وروسته مشاوره شروع سي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه، نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
Hey, no.